ایران د لارې مشتدغه تجارت په صحیح طریقه سره رسیدم.
دا په داسې حال کې ده چې د چابهار بندر لدې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپورونه ورکړل چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره یې شپږ میاشتنی وخت اخیستی دی. د طالبانو حکومت او هند ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې په پراخېدو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تیرو کبو دوو میاشتو راهیسې اړیکې ترینګلې سوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل سوي دي چې په ورځني ډول یې له امله دواړو خواوو کې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان اوړي. په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا هند ته د طالبانو حکومت د دوهم وزیر سفر دی. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هند ته سفر کړی و. که څه هم مشخصه نه ده چې افغانستان دا مهال له هند سره د سوداګرۍ لاړخه کال کې څومره صادرات او واردات لري، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې تېر جمهوري حکومت هند سره د سوداګرۍ حجم له 1500 میلیونو ډالرو تر 800 میلیونو ډالرو بللی و.
بیا هم د سوداګرۍ پاړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږ کال به د جلغوزیو سوداګري شوي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان علي کوزای وایي چې د هیواد له هوایي شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي سږ کال یوازې له خوست ولایت څخه د جلغوزیو حاصلات 40000 ټنه دي او شای له نورو ولایتونو سره اندازه تر 15000 ټنو پورې ورسې شي چې زیاتوالی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چین ته د زنغوزیو د صادراتو لپاره افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي جمعه د نومبر په 28مه ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې سره به سږ کال د زنغوزیو سوداګري ښه وي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې ده. زه به دې باور یم چې تېر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات دی.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیز ډول څومره وي، خو د دغه هېواد د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي ممکن سږني حاصلات یې تر 15000 ټنو پورې ورسیږي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم ارقام له مخې چې خبرې شوي یوازې له خوست ولایت څخه 40000 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي. دقیق ارقام نشته، خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15000 ټنو پورې حاصلات به ترلاسه شي.
35000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا.
تیر کال خوست راټول شوي حاصلات 15000 ټنه وو او د یو کیلو زنغوزیو بیه هم د افغانستان په بازارونو کې 1900 افغانۍ ښودل شوې وه. ښاغلي رحماني ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې لسمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو له لارې به هم د افغانستان زنغوزی او نوره وچه میوه هند او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادره شي. په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمېر سوداګر هم مې سږ کال حاصلات او نرخونه دواړه ښه دي. یو سوداګر یې حاجي حبیب ازادي راډیو ته وویل
زنغوزی ستاسو سږ کال ستاسو فصل یې ښه دی. زه یې چین تم زی او زه یې هندوستان تم زی خو نه سم دي دروسه پر خو ډېر نه دي اخته تاسو وینه تقریبا اوه ویشت اته ویشت پنځه ویشت داسې نرخونه دي ډالره باندې یو کیلو دي.
دا هیلې داسې مال دي چې تېر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د هوا له لارې د صادراتو امکانات برابر شي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نوفمبر په 4مه غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې وه چې له دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري ستوکې په اوه ډالر او فی کیلو وارداتي سوداګري ستوکې په 80 سنټ انتقالوي. د دې معاونیت په اعلامیه کې ویل شوي چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته هم لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني او آریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې یوه کارګو یا باروړونکی الوتکه وپیري. زنغوزی د افغانستان مشهوره غرنۍ وچه میوه ده چې د میزان میاشتې په وروستیو کې راټول پیلیږي. دا میوه مخکې پاکستان او د واګه بندر له لارې هند ته صادرېده چې اوس پاکستان سره د ټولو سوداګریزو لارو تر تړل کېدو او مخکې له هغه د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر د تړل کېدو له امله اوس هغه هېواد ته نه ځي. مخکې داسې اداوې هم موجودې وې چې پاکستان د افغانستان ځنغوزي پروسس او بستهبندي کوي او په خپل نوم یې نورو هیوادونو ته صادروي. د افغانستان ځنغوزیو د تېر جمهوري نظام پر مهال په بهر کې د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د 1999 لمریز کال د لړم په 15مه نیټه چین ته د ځنغوزیو د صادراتو لپاره رسمن د یوه هوایي دهلیز پرانیسته او هغه مهال یې اعلان وکړ چې د لړم په 15مه به هر کال د ځنغوزیو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي. هغه مهال د 15 کیلوګرامه ځنغوزیو بیه 5000 افغانۍ وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو نه یوازې د ځنغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو نورو اقتصادي چارو هم سیوری وغوړولو.
د بیپلی ډاکټرانو ټولنه وایي د ژمي پر رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اګست میاشتې د زلزلې له امله اغېزمن شوي له لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دې ټولنې د سه شنبې په ورځ وویل چې اغېزمنې کورنۍ په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغۍ زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې
د ژمي په رارسېدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسېږي د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بې پولي ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سې شنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 3000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاحکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لا سړېدو سره د سینه بغل په ګډون تنفسي موسمي ناروغي او دغه شان ساري ناروغي لکه شری او توره ټوخلې ډېر شي. یو شمیر زلزله ځپلو مازادي راډیو ته وویل چې په زلزلې کې هر څه لاسه ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مي خیمې لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خو دغه دي نو بس بل ورځې باران وشو تېر وخت نور خو تا ته پته لګېږي غریزه علاقې دي فیش دغه واوره وشو له خیمو نه اوبه چې د ټینګي خیمه خو واوره کوچې د ټینخي باران خو زه گزاره کوي واوره پاتې کېږي برعکس ته اوبه تېرا وځي
د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه 6 درجې زلزله وشوه چې د بې پولي سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه او له 3000 ډېر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي وټاکو ورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تشکیل کړي دي. د دې نه وروسته چې دی هوا یخیږي خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډېره مرګ شو پلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلیو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه هیواد ته ډېری نړیوال مرستندویه فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقو د نرایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د محدودیت له امله تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د خصوصي تلویزیونونو یو شمېر مسؤلان شزینه ویندویانې خبري اعلان او د تلویزیوني پروګرامونو تولیدونکي وایي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې پر تلویزیوني خپرونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي بیا د رسنیو په ملاتړ په ټینګار سره وایي چې رسنۍ باید خپلې خپرونې د دوی له پالیسیو سره سمې جاري وساتي.
د افغانستان په یو خصوصي تلویزیون کې یوه ښځینه ویانده ده، وایي د تلویزیونی خبرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځه او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي، او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل:
پدبا د افغانستان سخت زیر سانسور از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار ګرځي.
پدبا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خپرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرکت انګلیسي جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم خبرونه لري: میرمن مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه ولا هغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خصوصا نور هم سخت شوی او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونه د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیرری چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ایز تلویزیون مسول دی، ازادي راډیو ته وویل:
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي، او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی. او هغه سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول، اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي، چې سیمه ایز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلی هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت رسنیو ملاتړ ته ژمن دی، او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. دغه هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څنګه ویل، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې چنګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از آنجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب می آید.
افغانستان در اسلامی امارات در اطلاعات و کلتور وزارت در دل پارچه په هیواد که در رسانه و در ملاتر سکتوری آدرس بلل کی گی حصف کیوی چه در هیواد در اطلاع رسانه پا برخه که مستمره او گدوره حصی ولری. رسانه باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي، او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. دې سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بیلابیلو پلیټفارمونو کې محتوا تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. د ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022145.
او د دری پیغامونو شمیره
00220022145.
د ازادي ملما زمانو ریاس نوري نیک هلي ومني. د ازادي ملما د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر ملما کړی چې یوازنی هلي د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وایي پلرونه پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي، د کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سعید خان نو واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سعید خان کوچای دا او په کام احمد زما او مونږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان مونږ د دغو نمایندګي کوو د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته وي؟
مونږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي مونږ کې د مزوي کې لکه مزوي کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دشي ضلع بډاګرام، چوړ ورته وایي، هغه علاقه ته او بعضي کورونه سوات خواته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخواته دي، دې خوا د افغانستان خواته تاسو نه راخېږي؟
دې خوا ته د وروس جنگ مخکې ختل د مونږ پلرونه، بیا چې کله د وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بد امنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نه شاته بیا نه در ختلي او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغو وړی بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمی موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، زمې به شو نو د اوخو له لارې مونږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې او بعضې خلک هغه چې کور میجنسي ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته مونږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. اغه مونږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځیدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کوم علاقې د کشمیر علاقې چې دي کاغه ناران دا ډېرې سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاله منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچلری یو کوچای څومره رملری او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د غوی پالنه وکړي او کڅنګه؟
او هم دې څه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چې لري نو بیا دغه غریبانو ته سل مالا یو نیم سل مالا دوه سوه مالا غو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کېسته لوسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکړي. اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه مالا دوی بیا په کومه ګڼه کورنۍ په خپل یې ساتي، زمي کې د جب خرچه پرې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي. اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسي؟
بالکل یې نیسو، بالکل، ځکه دې کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولویږي، نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه، یو له بله مونږ کومک کوي، ډېر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې وویلې چې سړی ولویږي غریبیږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راشي. داسې انسان دا خو په هر ملک کې پرجي کې په یو انسان باندې خدای یو آفت راشي، یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو بل مونږ کوو، یو ټولنه جوړ کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمېر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل خپل مشر مونږ لرو کنه، ډېر څلوېښت مسیران دي. بیا په دغه ټولو نمایندګي تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجي صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي محمد امین نومیږي. بس مونږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی مونږ خو داسې لکه د دغه وطن شناختي نه لرو چې چېرته د حکومت لخوا رکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه. بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو، یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا داسې یو غټه خبره راشي، نو دغو جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي، وغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه شي ورایساری کړي.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو ملبندونو ته ولاړ شئ یا څړځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په هغه وخت کې د وروس په وخت کې یاغه نه مخکې، لکه د اٹھارہ سوه اتل سوه نوي له وخته ثبوت اوس مونږ سره ستاسو کوچیانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی. بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو، د مونږ کوچیان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي، دا اوس هم او مونږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کارت یې او پولیسی نیسي او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه مونږ خلک لري وو. بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو، د کارتو رس جوړ شو، نو زمونږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو.
د کارتونه مې چې جوړ کړی دی، یعنی په مغو باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي؟
دا د څه کال کال نه مخکم کولای شو، دا کار نه و چې ته افغانۍ ته پاکستانۍ منل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستۍ په پاکستان کې نظر ول کیږي، او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي. تا کله موږ د دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ډیپورت سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان ونیول شو، او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دې ونیول شي، او هغه دې ډیپورت سنټر ته لاړ شي، او هغه دې ډیپورت شي. اوس دغه خبرې سره موږ ډیر سخت مخامخ شو، ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. موږ لس شپې یو ځای، شل شپې بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، ځکه کوچیان یې د مال لپاره ګرځو کنه. او په دغه کې دا پالیسي نسته چې کوچی څوک ده او عام باجر څوک ده، مرمم پاتې او کوچی ونیول شي، تانی ته لاړ شي، جیل ته لاړ شي، ډیپورټ شي. نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو، او ډیرو خلکو په ډیره کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړی نن ټلیفون راته وکړ چې د ما شپږ سوه میږې وې دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله گوا د ډېرې پفسوس خبرې وکړې په کام کلخیلو، او د ما خپل طبیعت ډېر پرې خراب شو په هغه سړي.
یعنې تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري، سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسی جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی، په دې کې د کوچی او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس څوک په مخه ورشي او مغه نیسی، یا ډیپورټ سنټر ته ولي، یا روپۍ تر واخلي، یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست. څرځایونه معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی؟ کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږ کوم هغه سي دي مثل دا حکومت سره ستا کورم اجنسی کې د مونږ د اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غره ده. مونږ دا غره ټیکه کړی اتل سوا نوی کې، اتل سوا پنځوس کې، مثال په دشه په مخکینو سندو کې مونږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي، او د چي تاريخي اسناد د مونږه ستا. خو د شي جاي نستا چې د مونږه ورسو، چې کونجي ته ورسو، هغه وایي چې مونږ ته اډر لبره نه ده. تر شپرانه پورې زه تللی ما، هغه وایي چې مونږ عجز یو. چیف کمشنر ته زه خپل تللی ما، هغه وایي مونږ عجز یو. یونیسیر ته زه خپل تللی ما، هغه وایي مونږ عجز یو. اډر مونږ ته لپاسه ده، هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جی ته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلې وي چې په تیره بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمه چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي، په څلورو صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمی پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو، او دغه رمی لکه لنګې میږي، بیا د بې دماپي بلار بې میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي، او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دوو کالو په قرضې ورکړي. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړي، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل. څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي. کشمیر کوچان دي، کشمیری مجر ورته وایي، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وایي، د کاغان، ناران، د سواتو، د دغو علاقو گجر دي، کوچان دي. دی ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درس ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپل ایمینی لري، خپل انتیل لري. هغه په ټیټ لیول کوچان دي، هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي، داسې کوچان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي. هغه چې مونږ باندې ډېره سخته، مونږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رما د ما رمې ته را ګډه کړه، ځان یو خوا کا، او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکم، لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي. نور هغه خلک هم بېوسې دي، کوچۍ خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومت ته لرې دي، له سیاست ته لرې خلک دي، په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي، خو مونږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي، بس هغه هم راځي را سره وښيي.
حاجي صاحب، دغه کوچانی ژوند سره ډیر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایه چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
دغه خبره ضروره شار سره په خپل ځکه خوشاله اوس منګه د خمی ژوند د منګ ژوندۍ د کېګدې د تر اوسه پورې دا له 500 کلونه واخله تر ننه پورې د منګه غا کېګدې په بنگلا نه د بدله ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د منګ سره خپل خیمه کېګدې ګرځي کنه منګه د خپل ژوند کې خوشاله خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ تر څوس درېږي
دغه کېږدې کې مو کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژۍ آیا دا موږ کېږدې ته ننویستلې دي کنه
بالکل اوس شمشیان راغلي دي بیټریانې دي سہولتونه زیات شوي دي او منګ خپل الکان په سکولونو کې چولې باز غټو کورونو په مدرسو کې ما چولې نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی عیب خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مهم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د شي اوس یو کور کې لس فاميلي 15 فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې په خور په شمو کې لکه پینګيري پاتې شي او دا بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانې را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپانی کوي ما غو مونږ سره رمی دی
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې په تلوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا مونږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نره نره کته سودیر سیزن مونږ ته معلومات دي باج وخت مونږ منشره کې میاست یو نیم تیر کو د سه پسلو سیزن مونږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقې کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دې په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربیلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سری او بعضی خلک د عمل ته پسلون ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږيږي چې وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلوماتي د هرې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول ترلاسه کوي د شدو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل ځای ته ځي الته مثلا کوم پس خرڅوي میګا وزا
من کو شو دی مستو کورت غړی د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور من کې باج خلک کسانې ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچاني میګي نه لري د نر نرانوري واخلي د اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چا چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دی کې یو نرانوري نن سبا د مال قیامت یو حد تر رسیدلې نو دا ډی ربای کی ار کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅی سیرب د قربانی مال نو د مغیر لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونه مو په څه ډول دی کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ترسي یو غوړی واده کوي او زوی ته واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونه او تل کال مغه رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال غته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خېخي د دوستۍ د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ هم څنګه بولو موږ سره خېخي وکاله دغه لارې خېخي کوو او بیا او واده لگ مودا سی وبزی نو بیا غا واده کارم سی جوړ سی بس وادم په مغه ششم کو
دغه رسم رواد مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګ
نه په دغه وخت کار کې خپښتنه دا وکړه وروره ډیر بدلون راغلی دا نن ما خو نه یادېږي سل 200 کال مخکې به چې چا خېخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې په مقابل کې به میګې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به ورکولې اوس صرف روپۍ ورکوي آن دې روپۍ ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا ځکه خلق لجنه ډیر خبر سو دغه ځای ناروا بولي دغه ته مونږ ولور وای د خور او جلور روپۍ اوس مونږه شاري چا وڅ کیږي هغه خو بيخي نه اخلي او بعضي بعضي چې اخلیم دومره روپۍ واخلي چې هغه خپل لور ته سامان دی وکی او هغه سامان سره خپل کور جګه کی د خسر کور خواته نو اوس دغه چې کارونه نسته
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي روغتیاي خدمات څه ډول ترلاسه کوي هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسي لري روغتونونو ته
بالکل وروره منګه د خدای شان دا اوس اول زخپل ال اسلام آباد واخل ال کاغان ناران پوری 15 ډیر کال په پوت للیما وراغلیما د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات راته شاباز سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ بیا یو مریض سره دوو درې زو او هغه ته معلومات یې دی هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندۍ هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپۍ ورکوي روپۍ اخلي او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل یم پاکستانی دا چې بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده لدی سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټول کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچېره هم دغه اړیکه هم داسې کړکېچنې وی او یا لدینه نور هم کړکې چې نشي فکر کوي د تاسو ژوند به محل ته ډیر تریخ شي
موږ ژوند تریخ نه تریخ شوی دا ډیر خدای گواه ده موږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او موږ دا خبره نه ساو افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بوله دا عوام موږ سره د شیول کدی وی مور او دیو پلار زمن کوم د غلط و شروع شو موږ ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ دی باز وخت دی ډیر روپۍ په بدله کې دوی را خلاصي نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی نو د موږ غږ له وسه د سې جای نسته چې هغه د موږ غږ اوریدلې او د موږ په باره کې هغه خلکو څه سپارش کړی نو موږ چې چاته وای هغه وای زاپالیسی د ټول افغان لپاره یو ده موږ ورته وای موږ کوچانی موږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو وړی به هغه چې تلو بیا هم چې تاسو افغانان بولئ ښه د افغانان موږ هرې اوسره 500 200 300 میږي دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای موږ خپل رمې له ځان سره اړولې وای تللي وای او یا دلته موږ لپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې موږ په دغه خپل رمې د موږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو خو ډېره سخته مجبوري راغله نو مجبورې چې خپل رمې به خرڅوو خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره داسې یو وخت راغی
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوي ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي
بالکل اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نسته چې پلار نیکه به بلد موږ دغه نومونه پاتې دي زارجا تور کیر دي وخانو للارې بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پریدي دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندهار لارې لاړ کندهار په سیمو کې دي کدی تورخم په لارې لاړ کابل او دیرنګرهار په سیمو کې دي ادي ځوان تیری پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نه کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځوان تیر کوو او دلته مزاد ځوان تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچ او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ دي وروره
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي څه غواړئ له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغوی څه کولی شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنه خو د مونږ اواز وړکی دار چېرته نه رسېږي خو د مونږ اواز د اله د دوی غوږو ته غټ اواز ورسي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس یې زاروي نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام څه خل تګ را تکاو نو موږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
لگنگا تر سمر قندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمر قندا لخنی تر فرارو دا لخنی تر فرارو دا للا ہو رتر خجندا للا ہو رتر خجندا غزل مودی یا تھنونا دخستا پیغلونا تادا غزل مودی یا تھنونا دخستا پیغلونا تادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنو روز دسہر باتا دنو روز دسہر بارا دنو روز دسہر بارا دنو